را به همکارم اجمل ان میسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. ان صاحب بفرمایید.
ډیر زیات مننه سلطان محمد سرور. قدرمنو دوستانو ته په یو بل خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه په رپورټونو سربیره یو کلی زر غږونه ډرامه او ډرامې پر موضوع بحث لرو، خو پیل له خبرونو کوو. دا افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسن وایي په انتخاباتي سیستم کې د اصلاحاتو لپاره ولسمشر ته خپل لیکلې طرحه وړاندې کړې. د تاجکستان د جګپوړ امنیتي چارواکي وایي په سلګونو سختریزي د دې هیواد پولي تصویر په افغانستان کې راټول شوې دي. او پاکستاني چارواکي وایي چې پرونې د هغه ناراض پاکستاني سیاستوال د قتل په تړاو دوه تنه ونیول چې 15 کاله پخوا په لندن کې وشل شوی وو. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسن وایي په انتخاباتي سیستم کې د اصلاحاتو لپاره ولسمشر ته خپل لیکلې طرحه وړاندې کړې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسن رسیال عبدالرحمن هوتکی ازادي راډیو ته وویل په دې پلان کې د ولسي جرګې د انتخاباتو لارې وړاندې شوې. د ویل چې په دې طرحه کې د انتخاباتي سیستم او عملیاتي فعالیتونو د اصلاح لپاره لنډمهاله او اوږدمهاله پروګرامونه تجویز شوي دي.
په هم زمان موږ لاندې اصلاح د نظام انتخاباتي په لنډمهاله کې د کوم موارد کې باید تکه وشي چې موږ شکر لرو چې د سیندګې او د ولسوالۍ د شتګان انتخابات په شکل باندې موږ تاسو ورته
په دې طرح کې چې نږدې 50 مخه لري او په شاوخوا درې میاشتو کې چمتو شوی د امنیت د ټینګښت الکترونیکی تذکیرو د ویش په ټول افغانستان کې د وګړو کرشمیر د انتخاباتي قوانینو اصلاح او د انتخاباتو د کمیسون د دندو په ګوته کول په پام کې نیول شوی. خغلی هوتکی د انتخاباتو په کمیسون کې د اصلاحاتو لپاره د کمیسون له جوړېدو سره مخالفت ونه کړ. ویل د انتخاباتو خپلواک کمیسون د هر هغه وړاندیز هرکلی کوي چې د انتخاباتو له شفافیت سره مرسته وکړي. دا چنګاغ په لومړی نیټه د ولسی جرګې د کار دوره پای ته رسیدي، خو د انتخاباتو په سیستم او کمیسونونو کې د اصلاحاتو پر سر د اختلاف له کبله د ولسی جرګې انتخابات په خپل وخت نشي کېدلی. د تاجکستان د جګپوړ امنیتي چارواکي وایي چې په سلګونو سختریزي د دغه هیواد پولي تصویر ما په افغانستان کې راټول شوی. د تاجکستان د ملي امنیت سلاکار شیر علي خیر اللهیف او د دې هیواد د سرحدي ځواکونو قومندان رجب علي رحمان علي پرون د ګډو ګټو د خپلواک هیوادونو د سرحدي ځواکونو د قومندانانو په شورا کې د افغانستان په خاوره کې د بیلابیلو تروریستي ډلو د غړو پر یو ځای کېدو اندېښنه ښکاره کړه. رحمان علي وویل څه باندې یو نیم زر سختري زیاغیان په کندوز، تخار، بدخشان ولایتونو کې ځای پر ځای شوي، خو په دوشنبه ښار کې د افغانستان پوځي اتشي زمان الدین زمان وویل چې دا کسان د تاجکستان له پولې لري دي او شمیر هم همره نه دي.
یو شمیر کسان شته خو دقیق شمیرې څرګند نه دی. دوی د پولي په اوږدو کې راغونډ شوي نه دي. له تاجکستان سره د افغانستان په سرحدي ولایتونو لکه کندوز او بدخشان کې راټول شوي دي.
د ښاغلي زمان په وینا په دغه ولایتونو کې حالات تر کنټرول لاندې دي. افغانستان به د لومړي ځل لپاره د خپل محصولاتو د خرڅولو لپاره انلاین یا انټرنیټي بازار جوړ کړی. د افغانستان د سوداګرۍ خونو د نړیوالو اړیکو د کمیټي رئیس زرخ شفیزی ازادي راډیو ته وویل د انلاین بازار لپاره به افغانان کرنیز محصولات، لاسي صنعتونه او قیمتي ډبرې وپلوري. په دوبۍ کې د ګڼ ملتي شرکتونو شبکې پراید ګروپ د دې پروژې د اجرا کېدو لپاره 40 میلیونه ډالر ځانګړي کړي. په همدې حال کې د سوداګرۍ خونې اجرایی رئیس حسیب رحیمی په کابل کې وویل چې دا پروژه به په راتلونکي کال کې په لومړي ګام کې وازی په لوی خارونو کې پیل شي او وروسته به کلیوالو سیمو ته ورسیږي او خلکو ته فرصت برابر کړي چې خپل محصولات له دې لارې وپلوري. پاکستانی چارواکي وایي چې پرون د هغه ناراض پاکستانی سیاستوال د قتل په تړاو دوه تنه ونیول چې 15 کاله پخوا په لندن کې وژل شوی وو. د پاکستانی چارواکو په وینا محسن علي چې د فاروق له وژل کېدو څو ساعته وروسته له برتانیې ووت او د دغه هیواد پولیسي په لټه کې ول او همدارس خالد شمیم هغه محل ونیول شول چې له افغانستانه د پاکستان بلوچستان ته واوختل. فاروق په پاکستان کې د مهاجر قومي غورزنګ د سیاسي ګوند له موسسان څخه وو. دا ګوند د پاکستان تر ټولو پر لوی ښار کراچۍ واکمن دی. د امریکا د مشانو جرګې د سپینې ماڼۍ له اعتراض سره سره د دفاعي پالیسۍ د 612 میلیارد ډالرو لایحه تصویب کړه. دا لایحه اوکراین ته د وسلو د ورکولو غوښتنه کوي، د پوځي اډو د بندولو د بل پړاو مخه نیسي او ولسمشر باراک اوباما ته په ګوانتنامو کې مشکوکو ترورستانو د مابس بندول ګرانوي. د امریکا مشرانو جرګې د 15 رایو په وړاندې په یو بیا رايو د لایحه تصویب کړو. با ما ویل چې هغه به ویټو یارت کړي. د لایحه اوس پد د هغه باندې سر پخلا شي چې د کانګرس د استادو جرګې تصویب کړي و. په دې لایحه کې اوکرين ته د رادارونو او ټانک زد وسلو په شمول د 300 میلیون ډالر په ارزښت پوزي مرسته ځانګړې شوې ده. اروپایي کمیسیون د هنګری د دې پلان په جواب کې چې له سربیا سره په پوله دیوال دروي د اروپایي اتحادیې غړو ته د هغه اقدامات په وړاندې خبرداري ورکړ چې د دې ټولنې لژمنو سره پټه کړې دي. اروپایي کمیسیون د هنګری په شان غړو څخه په کلکه وغوښتل چې د غیر قانوني کډوالو د سیل د مخنیوي لپاره له نورو لارو کار واخلي. د هنګری د بهرنیو چارو وزیر د سې شنبې په ورځ اعلان وکړ چې له سربیا سره په 150 کیلومتر اوږده پوله کې به 4 متره لوړه کټاره جوړه کړي. د همدار ازویل چې وادي د غیر قانوني مهاجرو د ستونزې پای ته رسیدو ته نور انتظار نشي زغملی. سربیا د اروپایي ټولنې غړیتوب نه لري، خو د اروپایي کمیسیون د عدلي او کورنیو چارو ویندوی نتاشا بیروتاد پرون په بروکسل کې خبري غونډه تویل دا کمیسیون د کټارې د درول ملاتړ نه کوي او خپل غړي هوادونه ته هوادونه متبادل اقدامات ته تحسبي. د دې هم ویل چې موږ یوازې په دې ورستوي کې په اروپا کې دیوالونه لري کړي، نو باید لسره ونه درول شي. دا روان کال په لومړی درې میاشتو کې اروپا څخه په 115000 پناه غوښتونکو کې نمایي د افغانستان، سوریه او کاسو واتبادي. د اروپایي کمیسیون د ریپورت لمخې دا تیر کال کې د ورته مودي په پرتله د کاسو والو شمیر زیات شوه. د غشمیر په منځ کې 15000 د کاسو ودی. ورپسې زیاتو افغانانو او سوریوالو د اروپایي اتحادیې په غړو هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې ده. لا ازادې راډیو نه خبرونه اوري. دا ولادیمیر پوتین زول متحد الکساندر کودرین پر نوول چی د روسیې ولسمشر ممکن د دې لپاره چې د اقتصادي اصلاحاتو لپاره ملاتړ ترلاسه کړي تر ټاکلي وخت مخکې د انتخاباتو د ترسره کېدو امر وکړي. د روسیې اقتصاد چې د اوکرين پر سر د لویدیز د بندیزونو لقبل زیان منشوي د رکود له خطر سره مخامخ شوی او د سکل په لمړیو درې میاشتو کې 2.2% لویدلې. اقتصاد پوهانو خبرداري ورکړي چې روسیې ګټور اصلاحات و نکړي اقتصاد به رکود وکړي. کودرین چې له 2000 تر 2010 پورې د روسیې د مالی وزیر پرون په پیټرسبورګ کې د پنګونې یو کانفرنس وویل پوتین د دې لپاره چې د اقتصادي اصلاحاتو لپاره ملاتړ ترلاسه کړي کېدای شي تر نیټې مخکې انتخابات اعلان کړي. د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF رئیس کریستین لاګارد پرون یونان ته خبرداري ورکړ چې د لوی پور د ادا کولو لپاره به نور مهلت ورنکړي. د دا خبرداري په داسې حال کې ورکړ چې د اروپایي ټولنې د مالی وزیران د یونان د پور د مودې د احتمالي ځنډولو پر بی پلان غور کوي. د اروپایي ځوند مالی وزیرانو د لوکسمبورګ په بلنې غونډه کې یونان په کلکه وغوښتل چې د اصلاحاتو باوري پلان وړاندې کړي او د حکومت او پور ورکونکو ترمنځ 15 میاشتنی ولاړ حالت پای ته ورسوي. دوستانو خبرونه ملاتړی رادیو نو اوریدل، تاسو دا نور خبرونه زموږ ویب پاڼه کې هم کتلی شئ، ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې پاته ته وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو مطالبه لرو. د تاجکستان دوه جوګپور امنیتي چارواکو ویلي چې د بیلابیلو سختریزو ډلو په سلګونو وسلوال د دې هیواد پولیس ته څیرمه د افغانستان په څو ولایتونو کې راټول شوي او د منځنۍ اسیا هیوادونه ګواښي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره به واوري چې پینټاګون وایي د داعش په افغانستان کې په لومړني پراختیایي پړاو کې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په انتخاباتي سیستم کې د اړینو اصلاحاتو یوه طرحه ولسمشر ته وړاندې کړې. په دې موضوع د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لمرسیال عبدالرحمن او تکي سره مرکه لرو. لدې په مام خبر کو چې د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې په یوه وخت کې د افغان کډوالو جایدادونه نیلام کړي او د همدې هدف لپاره د دې هوا ټولو ایالتي حکومتونو ته لارښوونه کړې چې د هغه افغانانو تفصيلات برابر کړي چې په دغه سیمو کې جایدادونه اخیستي او د وتر شوی شرکت د وی افغاني له ډیپورت کولو یا له هوا د استلو نه انکار وکړ. دا او نور ریپورتونه لرو د خبرونه په دوهم نمای کې یو کلی زرغونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث لري. ادمه واسه د تاجکستان دوه جوګپور امنیتي چارواکو ویل چې د بیلابیلو سختریزو ډلو په سلګونو وسلوال د دې هیواد پولیس ته څیرمه د افغانستان په څو ولایتونو کې راټول شوي او د منځنۍ اسیا هیوادونه ګواښي. تاجک چارواکو د خبرداري پرون د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو د سرحدي ځواکونو د قمندانانو په غونډه کې ورکړ. اسمت ساروانی په اړه تفصیل لري.
د تاجکستان د ولسمشر یو سلاکار او د ګډو ګټو د خپلواک هیوادونو د ټولنې یو جګپوړي چارواکي وویل د تاجکستان پولي ته څیرمه د افغانستان په خاوره کې په بیلابیلو تروریستي ډلو پورې تړلي ګڼ شمېر یاغیان راټول شوي دي. د تاجکستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار شیر علي خیرالایف پرون د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو د سرحدي ځواکونو د قمندانانو شورا ته وویل نن سبا یو تر ټولو لوی مسؤلیت دا دی چې منځنۍ آسیا ته په داسې وخت کې چې د نړیوال تروریزم ګواښ ورځ په ورځ زیاتیږي د لویو قدرتونو د جیوپولیټیکل مقابلې د انتقال مخه ونیول شي. خیرالایف د افغانستان د شمال ختیځ او شمال وضعیت ته په اشاره وویل سخت دریزی پشکاره د کڑکیش د یو مرکز د جوړولو او د قوی د کارولو په وسیله د سیمه په هیوادونو کې د دولتي واک ته نیولو هڅه کوي. له بل خوا د تاجکستان د سرحدي ځواکونو قمندان رجب رحمان علي وایي چې وستوال سخت دریزی د تاجکستان پولی ته نږدې د افغانستان په کندوز، تخار او بدخشان ولایتونو کې ځای پر ځای شوې دي. موږ په ځانګړي ډول د کندوز، تخار او بدخشان چې له تاجکستان سره پول لري وضعیت اندېښمن کړي یو، ځکه چې په دغو ولایتونو کې د اپریل له میاشتې څخه را په دې خوا نښتې نه دي درېدلي. د افغانستان او تاجکستان چارواکي پر لفظې د سرحدي سیمو د وضعیت په باب معلومات تبادله کوي او په دې برخه کې پراخې همکاري پیل کړې دي. له دوشنبې څخه د ازادي راډیو د تاجکي څانګې د خبريال د راپور له مخې رحمان علي وویل چې نږدې 1500 سخت دریزي د تاجکستان د پولي پوري خواته په افغانستان کې یوځای شوي دي. د چې په یو خبري غونډه کې د خبريالانو پوښتنو ته ځواب وایو همداراز وویل اکثره سخت دریزي د کندوز ولایت په امام صاحب او ارچی ولسوالیو کې ډېر شوي دي. دغه تاجک چارواکي په وینا په دغه سخت دریزو کې د طالبانو، القاعده، اسلامي دولت، د ازبکستان د اسلامي غورځنګ او د انصار الله ډلې غړي شامل دي. د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د افغانستان د سفارت یو چارواکي وویل چې یو شمېر کسان د افغانستان په شمالي ولایتونو کې راټول شوي خو د هغو دقیق شمېر څرګند نه دی. دا کسان په سرحدي سیمو کې هم نه دي بلکې په درو ولایتونو کې ډېره شوي دي. په دوشنبه کې د افغانستان د سفارت نظامی آتشه زمان الدین زمان د ازادي راډیو خبريال ته وویل چې د دغه کسانو پر ضد عملیات پیل شوي دي. عملیات اوس شروع شوي دي، ورو ورو پر مخ روان دي، حالات ښه دي، تر کنټرول لاندې دي. هغه اندېښنې چې څو میاشتې پخوا وې نوري نشته. افغانستان د منځنۍ آسیا له درو هیوادونو لکه تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره ټول ټال 2340 کیلومتر پول لري.
بلخوا پنټاګون وایي د داعش ډله په افغانستان کې په لومړني پراختیایي پړاو کې د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزارت په دې اړه په یو تازه ریپورت کې ویلي چې د اسلامي دولت وسلوال ډله په افغانستان کې په لومړني پړاو کې ده او په دې هیواد کې د خپل نفوذ د پراختیا لارې چارې لټوي. په دې اړه ریپورت لندن وروسته دا امریکا د دفاع وزارت په دې ریپورت کې په افغانستان کې د کسانو د ګمارلو لپاره د داعش هڅې محدودې بلل شوې خو ویل شوې چې په دې هیواد کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې حضور او نفوذ په یو لومړني پراختیایي پړاو کې دی. د دې ریپورت په بنسټ ممکن ده چې داعش وسلوالې ډلې په راتلونکي کال کې په افغانستان کې د خپل حضور پراختیا ته دوام ورکړي او له طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره هم سیالي وکړي. پر دې سربېره په دې ریپورت کې ویل شوی چې د طالبانو ځواک باید کم اهمیت ته ونه بلل شي او دا چې د حقانی شبکې له هم لوی ګواښ دی. د حقانی شبکې چې په پاکستان کې ده د دې ریپورت په حواله کولای شي د القاعده په پیاوړي کولو کې د پام وړ رول ولوبوي. د امریکا د دفاع وزارت په خپل ریپورت کې زیاته کړې د حقانی شبکې ورسره تړلې وسلوالې ډلې ګډ هدف لري. هغه دا چې له افغانستان نه د امریکا او نړیوال ائتلاف سرتیري وباسي، افغان حکومت نسکور کړي او بیرته اسلامي امارت رامنځته کړي. دا د ریپورت په دوام کې ویل شوی د حقانی شبکې د افغانستان په ختیځ ولایتونو پکتیا، پکتیکا او خوست کې د وسلوالو مخالفتونو مشر کوي او همدارنګه خودلی چې د کابل په شمول د افغانستان په هر ګوټ کې پیچلې بریدونه ترسره کول شي. کسام د اسلامي دولت ډلې په افغانستان کې په رسمي توګه خپل حضور نه دی اعلان کړی خو د ډلې ته د طالبانو ورستی لیکو خبرداري په افغانستان کې د دې ډلې د حضور په اړه اندېښنې زیاتې کړي. وسلوالو طالبانو په دې ورستوي کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې مشر ابو بکر البغدادي ته په یو پرانیستي لیک کې د ډلې ته خبرداري ورکړ چې په افغانستان کې له دوی سره موازي وسلوالې لیکې نه رامنځته کوي. تر دې مخکې په ځینو سیمو کې د طالبانو او هغه وسلوالو ډلو ترمنځ چې سان په اسلامي دولت پورې تړلې بولي د یو لړن خطو ریپورتونه خبر شي وو. د امریکا د دفاع وزارت په خپل د تازه رپورت کې ویلي احتمال شته چې د القاعده شبکې یو کم شمیر غړي په افغانستان کې پاتې وي او د دې پر ځای چې پر امریکا د بریدونو پلانونه جوړ کړي د خپل بقا په فکر کې دي. دا راپور پر بنسټ د القاعده شبکې ډیر پاتې شوی غړي په کونړ او نورستان کې فعالیت لري خو ځایي طالبان یې ملاتړ کوي. د امریکا د دفاع وزارت زیاتوي د القاعده وسلوالو په پسرلي او وړي کې د افغانستان یو شمیر نورو ولایتونو لکه غزنی، زابل او میدان وردګو ته حرکت پیل کړی دی.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وايي په انتخاباتي سیستم کې د اړینو اصلاحاتو یو طرحه ولسمشر ته وړاندې کړي. د انتخاباتو کمیسیون دا طرحه په داسې وخت کې وړاندې کوي چې ولسمشر لا دمخه د انتخاباتو په سیستم کې د اصلاحاتو لپاره یو کمیسیون ټاکلی. رضوان مراد د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لمرسیال عبدالرحمن او تګي سره خبرې کړي او په سر کې ترې ولسمشر ته د وړاندې شوې طرحې د جزئیاتو په اړه پوښتنه کړي. ښاغلی هوتکی وايي
نظام انتخاباتی پر لند محال کے کم موارد کے بعد تکیا شکر گیا
هوتکی صاحب، ولسمشر د انتخاباتو د اصلاح لپاره یو کمیسیون ټاکلی دی. ستاسو د اصلاحاتو وړاندیز د هغې کمیسیون له دندو او مسؤلیت سره خو کوم ټکر نه لري کنه؟
د انتخاباتو دایریدل مسؤلیت هر څه د قانون پر اساس د انتخاباتو د کمیسیون لپاره دی. د انتخاباتو په پروسه کې یعنی بهتر والی تاکه یو افغان تاکه یو مدني ټولنه تاکه یو سیاسي کوم هر څوک اورنجیز د انتخاباتو د کمیسیون د لیست پر دي منتخبان د خبر ده او د هغې نه استقبال کوو. دا چې د اصلاحاتو کمیسیون د جناب رئیس جمهور په د فرمان پر اساس باندې رامنځته شو، موږ اوس که استقبال کوو. هغه نظریات او مشورې که دوی زموږ نه پوسته لري چې هغه به موږ خپل په امنیتي پروګرام کې ځای پر ځای کوو.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لمرسیال عبدالرحمن هوتکی سره مو دغه نوې طرحې په اړه مرکه واورېده چې دوی وایي د انتخاباتي سیستم د اصلاحاتو په اړه یې ولسمشر ته وړاندې کړې ده.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د اوتریش هوایی شرکت د وی افغانی له ډیپورت یا له هواده د استلون انکار کړي. پولیسو غوښتل چې د لیلا په نوم یو افغان چې لمړی بلغاریا ته پناه وړي و بیرته دغه هواد ته ولیږي، خو لیلا ویل چې په بلغاریا کې به چلند ورسره شوی او نه غواړي چې دغه هواد ته ولاړ شي. د چهارشنبه په ورځ د اوتریش په ملي جرګه کې د لیلا پر ډیپورت کولو بحث وشو او د کورنیو چار وزیر په دې خاطر پر غیر قانوني کړنو تورن شو. اسمت ساروان په اړه تفصیل لري.
د اوتریش د هوایی شرکت د الوتکې عملیې د یوې افغان ښځې چې پولیسو غوښتل له دې هېواد یې په زوره وباسي له وړلو ډډه وکړه. د اوتریش ته انګلیسي ژبي وپانه د لوکل د راپور لمخې پولیسو لیلا نومي افغانه په موټر کې هوایي ډګر ته ورسوله څو د اوتریش ته هوایي شرکت په الوتکه کې د ډبلن د مقررې لمخې هغه هیواد ته ولېږي چې دا ورڅخه راغلی ده. خو د هوایي شرکت عملی په الوتکه کې د لیلا له سپرولو انکار وکړ. ټاکل شوې وه چې لیلا بلغاریا ته ولېږل شي. شپږ دېرش کلنه لیلا چې د ترجمانې په توګه کار کوي وایي چې په بلغاریا کې ورسره بد چلند شوی او ځورول شوې ده چې په نتیجه کې اوس رواني ستونزې لري. وروسته له دې چې د چهارشنبې په ورځ د اوتریش د هوایي شرکت پیلوټ په الوتکه کې د لیلا له سپرولو انکار وکړ هغه د پولیسو د توقیف مرکز ته لاړه خو پولیسو لږ وروسته خوشې کړه. له اوتریش څخه د هغې د لیږلو لپاره بله نیټه نه ده اعلان شوې. په اوتریش کې د لیلا د پاتې کېدو پلویان وایي چې دا په بلغاریا کې بده خاطره لري، باید پرېښودل شي چې په اوتریش کې واوسي. لیلا لومړی پلا په 2014 میلادي کال بلغاریا ته لاړه او وروسته له دغه هېواده اوتریش ته ولېږدېده. د ډبلن له مقررې سره سم مهاجر باید په هغه هېواد کې ومنل شي چې لومړی ورغلی وي. د اوتریش هوایي شرکت د لیلا د قضیې په اړه له څه ویلو ډډه وکړه.
د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې په دې هواد کې د افغان کډوالو جیدادونه لیلام کړی او د همدې هدف لپاره یې د هوا ټول ایالت حکومتونو ته لارښوونه کړې چې د هغه افغان کډوالو تفصیلات ورته برابر کړي چې په دې سیمو کې جیدادونه اخیستي. د ریپورټونو له مخې د پاکستان مرکزی حکومت په لومړي سر کې په پنجاب کې د افغان کډوالو 100 جیدادونه لیلاموي. په دې اړه نور تفصیل د زبیح الله شفق په ریپورټ کې اورو.
د پاکستان حکومت د دې هیواد په بیلابیلو خارنو کې د میشتو افغان کډوالو د جایدادونو د لیلامولو پریکړه کړې او په دې لړ کې اړوندو ادارو ته د عملي ګامونو پورته کول امر کړی دی. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې دا پریکړه د پاکستان مرکزی حکومت د چهارشنبې پر ورځ د قومي اکشن پلان د ارزونې په یو غونډه کې کړې او د دې هیواد بیلابیلو ایالتي حکومتونو ته لارښوونه کړې چې په دې لړ کې د جدي ګامونو پورته کړي. د پاکستان حکومت د تیر میلادي کال د دسمبر په 14 نیټه په پیښور کې پر یو پوځي خونځي د وسلوالو پاکستانی طالبانو تر برید وروسته چې د زده کوونکو په ګډون پکې نږدې 150 کسان وژل شول، په دې هیواد کې د تروریزم د مخنیوي لپاره د قومي اکشن پلان په نامه یو شل مادیز پلان جوړ کړ. د دغه شل مادیز قومي پلان په یو ماده کې راغلی چې په پاکستان کې به د میشتو ټول راجستر او غیر راجستر افغان کډوالو سارنه او لسره نوب ثبتونه کیږي. د پاکستان مرکزی حکومت د همدغه قومي اکشن پلان لمخې د هیواد بیلابیلو ایالتي حکومتونو ته امر کړی چې په دغه ایالتونو کې د افغان کډوالو او د هغه د خپلوانو تفصیلات ور برابر کړي چې په دغه سیمو کې جادادونه اخیستي دي. د راپورونو لمخې د پاکستان مرکزی حکومت په لومړي سر کې د پنجاب ایالتي چارواکو ته د 1100 افغان کډوالو د جادادونو د لاملو تفصیلات ورکړي چې د ایالت په بیلابیلو سیمو کې په خپل نوم اخیستي دي. په پاکستان کې مو د افغان کډوالو د جایدادونو د لیلامولو مسله په اسلام آباد کې د افغان سفارت له چارواکو سره شریکه کړه نو هغه ویل چې په دې اړه له پاکستانو چارواکو سره اړیکې نیولې خو تر دې دمه ځواب نه ترلاسه کړی. په دغه سفارت کې د افغان کډوالو عمومي رئیس مصری خان مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه ویل
ما هم د اخبار نه دا ولیدا ول ان مان ټول ورځ د موضوع د پاکستاني چارواکو سره شریک کړو ول ما ځکه نه شوم چې یو مسول مالګي سره چې مجلس وکړم خبرې کې وکړم او د دې مو مسلې پر اړه ونه پاک معلومات وکړو او ما وزارت کې ماجرین سره دا موضوع مطرح کړ.
د یادونه ورده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ د احصایې لمخې دا محل په پاکستان کې نږدې 15,00,000 راجستر شوی افغان کډوال میشتي چې د ملګرو ملتونو پاکستان او افغانستان د درې اړخیز تفاهم لمخې ورته د دې کال تر پایه پورې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد ورکړل شوي دي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د قانون ناملي کولو سیمایي پولیس هڅولې څو خپل صلاحیتونو ناوړه ګټه واخلي او بشري حقوقونه تر پښو لاندې کړي. دغه کمیسیون په ځنګړې توګه د دغه ځواکونو په لیکو کې د ماشومان استخدام ته اشاره کوي او د کار د بشر له حقوقو کار سرغړونه بولي. قاسم سلامل په دې موضوع یو مفصل ریپورت چمتو کړي.
د افغانستان د سیمه ایزو پولیسو یا اربکی ځواکونو د فعالیتونو په اړه د خلکو د بشري حقونو د فعالانو او حکومتي چارواکو ترمنځ دوه ډوله نظرونه سته. سره له دې چې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د جګړې په میدان کې دغه ځواکونه ښه ځلېدلي، خو په ځینو برخو کې پر دغو ځواکونو سخت انتقادونه هم سوي دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ځواکونو تجربه د افغانستان په ټولو سیمو کې یو شان نه وه. د دغه کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار د یو لړ نورو ستونزو تر څنګ د سیمه ایزو پولیسو په لیکو کې د ماشومانو د استخدام موضوع ته اشاره کوي او هغه د بشر له حقونو څخه ښکاره سرغړونه بولي.
دلته هلته اوس هم د محلي پولیسو په صفوفو کې او په لیکو کې په غیر قانوني شکل کې د اطفالو استفاده کیږي او د پټیشن کې هم استخدام کله ناکله پیښیږي. دویم د محلي پولیسو کوم وظایف او صلاحیتونه چې دي د هغې په اعمال کې هم لږ ډېر داسې اعمال شته چې فرضاً دوی په مدني مسایلو کې او احوال شخصي د افرادو کې مداخله کوي. همداشان دوی کله ناکله د ټوپک د عنصر نه د هغه کسانو په حمایت او ملاتړ کې استفاده کوي چې د بشري حقونو ناقضین دي او دوی ته پناه راوړي او د دوی نه حمایت حاصلوي.
د شغلې بیدار په خبره تر ډیره د دغه ځواکونو له لورې د سرغړونې موارد د افغانستان په شمال په ځنګړې توګه شمال ختیځ کې ثبت سوی، خو په جنوب او ختیځ کې بیا شتون ګټور ثابت سوی دی. د دې ترڅنګ د ولسی جرګې ځینې غړي هم په دې باور دي چې سیمه ایز پولیس له یو لړ لاستراوړنو سره سره ځینې جدي ستونزې هم لري. په ولسی جرګه کې د فاریاب استازی نقیب الله فایق وایي په ځینو برخو کې له سیمه ایزو پولیسو سره سیاسي چلند سوی او په جګړو کې د دغه ځواکونو قرباني استایي. خوشاغلی فایق د دغه ځواکونو له یو لړ خپل سره یو هم ادا ډول یادونه کوي.
هرچند یې نیروهای اربکی بیشترین تلفات را
د دوی کته هم دغه اربکی ځواکونو ډیر تلفات درلودل او خپل سیمه یې ښه دفاع وکړه، خو تاسو په هیجه چې په افغانستان کې له هر چا سره وسله ده او هغه په خپل سیمه کې قانون او هر شی دی. سیمه ایز پولیس څو ستونزې لري، دوی یو بل ته کمی نیسي او له یو بل سره جګړې کوي او د طالب په نوم یې ختموي. دوی د خپل سیمو د پراخولو لپاره هڅې کوي. په ځینو راپورونو کې چې موږ ته را رسیدلې دوی ځمکې نیسي، حقوقي دعوی کوي او دا هغه موارد چې په وار وار لیدل سوي دي.
مواردی هست که متاسفانه با کرات دیده شده.
لدی مخکی د افغانستان د کورونی چار وزارت مرستیال محمد ایوب سالنگی لازده رو دو سر په خبرو کې د دغه ځواکونو شتون معصر بلاله و، خو پوښتنه دا ده چې د دغه ځواکونو په لیکو کې د شته ستونزو د لرې کولو حل لاره کومه ده. د امنیتي چارو کارپوه د کورونی چار وزارت پخوانی مرستیال میرزا محمد یارمند وایي یوازینۍ لاره دا ده چې قانون پر دغه ځواکونو د نور امنیتي ارګانونو په څیر عملي سي.
اگر احيانا مظاهری از تخت
شغله یارمند وایي که چیرې له دوی څخه د سرغړونې او تخلفاتو پیښې لیدل کېږي، نو لکه ټول د عدلي څار او بررسۍ قابل ګرځي. دا ډول کسان باید تفکیک او مجازات سي. د سیمه ایزو پولیسو شمیر دا مهال نږدې 10,000 تر رسیږي چې په 9 ولایتونو او 138 ولسوالیو کې ځای پر ځای دي. د امریکا متحده ایالاتونو 15 کاله مخکې د دغه ځواکونو په جلب او جذب پیل وکړ. د کورنۍ چارو وزارت د معلوماتو لمخې سیمه ایز پولیس د سیمې د خلکو له لوري حکومت ته معرفي کیږي او وروسته په خپلو سیمو کې د نظم ټینګښت ګمارل کیږي. خو راپورونه وایي چې تر ډیره سیمه ایز زورواکي د مخدره موادو قاچاق کوونکي او غیر مسؤوله وسلوال له دغې لارې د سیمه ایزو پولیسو لیکو ته لار پیدا کوي. ازادي راډیو ته د خلکو له لوري پر رسیدلو پیغامونو کې ویل شوي چې اربکیان یا سیمه ایز پولیس خلک په یوه او بل نوم ځوروي، وهي او له هغوی څخه په زوره اوښر اخلي. د سیمه ایزو پولیسو په اړه په وروستیو کې د کړکیچونو نړیوالې ډلې هم په یو راپور کې دا ځواکونه د افغانستان لپاره ارزانه خو په عین وخت کې خطرناکه بللې وه. په راپور کې راغلي چې د افغانستان سیمه ایز پولیس په وژنو، غلاو، جنسي تیریو، د مخدره موادو په قاچاق او د بشر د حقونو د نقص په یو لړ پیښو کې ښکیل دي. خو د افغانستان د کورنۍ چار وزارت چارواکي دا د سیمه ایزو پولیسو د بدنامه کولو لپاره د مخالفینو لخوا تبلیغ بولي. د دغه وزارت ویاند صدیق صدیقی وایي په ځینو ولایتونو کې دغه ځواکونو لخوا یو لړ سرغړونې سوي چې په وړاندې د کورنۍ چارو وزارت اقدام کړی دی.
یعنې زموږ محلي پولیس ډېر محصر پولیس دی او په ټول هیواد کې په هغه ولسوالیانو کې چې دوی دي دوی کولی سي د خپل هیواد ساتنه وکړي او دوی په اول خط کې د خپل هیواد ساتنه کوي. هماغه ستونزې او شکایتونه چې هم د بعضی افرادو لخوا مطرح کیږي چې هغوی د خپل صلاحیت نه سو استفاده کوي او یا په دېو نام په بل نام د قانون دوی باندې داسې قانون ترلاسه وي، هغه موږ ګورو بررسي کوو. شکایتونه وینو، شکایتونه چې موږ ته رسیږي فوري موږ اقدامات ور باندې کوو.
خو پښتنه دا ده چې د سیمایزو پولیسو د سرغړونو موضوع تر اوسه څومره جدي څارل سوی او له مجرمینو سره څه ډول چلند سوی. همدا موضوع مې د افغانستان له لوی څارنوالۍ سره شریکه کړه. د دغه ادارې سرپرست نور حبیب جلال ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د سیمایزو پولیسو د سرغړونو کومه دوسیه دغه ادارې ته نه ده وړاندې سوې. نوموړی وړاندې وایي لوی څارنوالي چمتو ده چې د بشر د حقونو د ناقضینو په وړاندې چې هغه هر څوک وي د قانون له مخې چلند وکړي.
د افغانستان ملت ته اطمینان درکوم د څارنوالي لخوا چې نه یوازې د محلي پولیسو لخوا بلکې د هر چا لخوا چې بشري حقوق نقض شوی وي اداره سرانوالی مصمم دی چې د ناقضین سره د قانون د احکام سره سم چلند وکړي.
افغان ولسمشر په وروستۍ کې له کورونی چارو وزارت څخه غوښتي چې په ځین ولایتونو کې د سیمایزو پولیسو په تشکیل سره کتنه وکړي. د افغانستان د بشر د حقوقو سازمان وایي سیمایز پولیس ځکه په یو لړ مواردو کې قانون تر پښو لاندې کوي چې دغه ځواکونه په خپل وخت خپل حقوق نه ترلاسه کوي. د دغه سازمان مسولین حکومت ته سپارښتنه کوي چې که د سیمایزو پولیسو د حقوقو موضوع ته پاملرنه وسي او د مجازاتو او مکافاتو اصول ورباندې په سمه توګه عملي سي نو د دغه ځواکونو لاړخه شته ستونزې به تر ډیره راکمې سي.
اوس هم د مهمو خبرونو سرټکی.
دا افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وايي په انتخاباتي سیستم کې د اصلاحاتو لپاره ولسمشر ته خپل لیکلي طرح وړاندې کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رسیال عبدالرحمن هوتکی ازادي راډیو ته ویل چې په دې پلان کې د ولسي جرګې د انتخاباتو لارې وړاندیز شوې دي. د تاجکستان دوه جګپوړي امنیتي چارواکي وایي چې په سلګونو سختدریزي د دې هیواد پولې ته څیرمه په افغانستان کې راټول شوي. افغانستان به په لومړي ځل لپاره د خپل محصولاتو د پلورلو لپاره آنلاین یا انټرنیټي بازار جوړ کړي. د افغانستان د سوداګرۍ خونو د نړیوالو اړیکو د کمیټې رئیس ازرخ شافیزی ازادي راډیو ته وویل د آنلاین بازار لارې به افغانان کرنیز محصولات لاسي صنعتونه او قیمتي ډبرې وپلوري. پاکستانی چارواکي وایي پرونی د هغه ناراض پاکستانی سیاستوال د قتل په تړاو دوه تنه ونیول چې 15 کاله پخوا په لندن کې وژل شوی وو. د امریکا مشرانو جرګې د سپینې ماڼۍ له اعتراض سره سره د دفاعي پالیسۍ 612 میلیارد ډالرو لایحه تصویب کړه. دا لایحه اوکراین ته د وسلو د ورکولو غوښتنه کوي، د پوځي اډو د بندولو د بل پړاو مخه نیسي او ولسمشر بارک اوباما ته په ګوانتنامو کې د مشکوکو تروریستانو د مابس بندول ګرانوي. اروپایي کمیسیون د هنګري د دې پلان په ثواب کې چې له سربیا سره په پوله کې دیوال دروي د اروپایي اتحادیې غړو ته د هغه اقدامات په وړاندې خبرداری ورکړی چې د دې اتحادیې له ژمنو سره په ټکر کې وي. دا روان کال په لومړیو درې میاشتو کې له اروپا څخه په 1,50,000 پناه غوښتونکو کې نمایي د افغانستان، سوریې او کاسوو اتباع دي. دا ولادیمیر پوتین زوړ متحد الکساندر کودرین پرون وویل چې د روسیې ولسمشر ممکن د دې لپاره چې د اقتصادي اصلاحاتو لپاره ملاتړ ترلاسه کړي تر ټاکلي وخت مخکې د انتخاباتو د ترلاسه کولو امر وکړي. او د پیسو نړیوال صندوق یا IMF رئیس کریستیان لاګر پرون یونان ته خبرداري ورکړ چې د لوی پور د ادا کولو لپاره به نور مهلت ورنکړل شي. دا افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی مو اوریدل. تاسو کولای شئ چې دا نور خبرونه زموږ ویب پاڼه کې وګورئ، ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې پته ده. په همدې ځای د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. یو کله سر غګونه ډرامه وړاندې کیږي خو له یاده مباسي چې ورسره د ډرامې پر موضوع په کابل کې زموږ همکار لمل مسره په ژوندۍ بڼه بحث لري او تاسو هم په دې بحث کې برخه اخیستلی شئ. یو کله سر غګونه
یو کلی زر غاګونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. په تیره برخه کې مو واوریدل چې ورسله سیډنو څخه نسیم بیگونا ثابتيږي او لبنده خوشی کیږي. اوس راځي واورو چې نسیم لخپل ملګری سره د څه شي په اړه خبرې کوي.
سارنوال صاحب اجازه ده؟
هو راځه کریمه
صاحب. یو سړی د ګل محمد په نوم راغلی، غواړي چې تاسو وویني.
ښه راویلېږه. کېدای شي کومه نوې خبره ورسره وي، د اوسنۍ چړنې سره به مې مرسته وکړي.
ګل محمد ورتلای شي، هغه کسانو سره خبرې هم ختمې شوې.
مننه وروره.
راځه ګل محمد، په خو وخت کې راغلی دې ظالمانو ته ډیر وځورولې، ټولو په خپل جرم اعتراف وکړو چې غلا هم دوی کړې وه.
ښه، هماغه د بر کلي کسان چې مو ونیول هغه وه؟
هو هو، هماغوی وو.
نو نسیم کمبه خو په ناحقه تور جزا ولیده، تر څو خلک سره خبرېدل نسیم یې په وهلو ټکولو له پښو وغورځوه.
هغه کسان چې سحرۍ محکمې کوي او له ځانونه قاضیان جوړوي هسې نه پاتې کېږي، خپله جزا به هرومرو ګوري.
دلاور خان څنګه؟ هماغه خو نسیم باندې د غله ټاپه وهلې وه چې خلکو دومره ووهه.
ګل محمده، دلاور ته هم په قانون کې جزا شته، خو د دلاور خان تعلی وي چې نسیم ډېر ژوبل شوی نه دی. ته دا عکسونه وګوره.
ما خو دا خلک د خپل کلي شاوخوا ته بیخي نه و لیدلي، نو دوی څه کار ما سره درلود؟
ګل محمده، دا یوازې غلا نه وه، ته د نثار احمد او شاغا د ځمکې او پیسو په لانجه کې ښکار شوی یې.
څنګه؟ پوه نه شوم.
هغو کسانو په خپلو اظهاراتو کې ویل چې دوی د شاغا ملګري دي، او رښتیا ستا د دوکان د غلا کولو لپاره هم هماغه شاغا ورته ویلي وو.
شاغا؟ ولې هغه ما سره څه درلود؟ او هغه خو شاغا بندي وو، هغه پر رشوت چې ګیر شوی وو.
هو هو، بندي خو اوس هم دی، د هماغه زندان نه خپل کار کړی، هغه هم د نثار په خاطر.
څارنوال صاحب، دا څنګه خبره ده؟ دښمني د نثار سره ده او دکان زما وهي؟
ګل محمده، نثار احمد تا په سوداګرۍ پیسې درکړې وي او کنه؟
هو هو، دا خبره تاسو ته چا وکړه؟
هماغه غلو او شاغه په خپله اقرار وکړو، ویلې مونږ خبر شو چې نثار احمد هماغه د ځمکې پیسې ګل محمد ته په ګټه ورکړې دي. ځکه
سرنوال صاحب، نو اوس چې اصلي غله پیدا شول، از ما مال به بیرته راکړي؟
ګل محمده، چې غله پیدا شول انشاءالله مال به دې هم پیدا شي. قیام الدین خانه، قیام الدین، لکه چې وای نه ورید، مجبور یم چې پسې خپله ورشم.
زه به هم ولاړ شم، خو اوس لاره رانه ورکه شوه. ما د ملنګ سره د دکان او د مال خرڅولو خبره هم کړې، او دلته راته وایي چې مال به دې بیرته پیدا شي.
حالای زر شالو کانو بیڑا اوکی نوینه چه ما کامرا نگدی دی؟
کسای بیڑا با اوکو خونن مخر دیر کار وکه دیر دازی قیمتی تیگه مراویز دی چه تدری و میاشتو خرچمو برابر اکره.
احمدا دیر دی پا کار که بختی
تا والوارو پورا کولو لپار خوالی توی اوی استازا
مجبور ته موه چې غختلای. احمد لخاورو نه خو د تیګو په وستلو کې ښه تکړه، مګر نه پوهېږم چې د تلاشۍ نه د بار په تېرولو کې څنګه یې.
استاذه، دا خو تا ته معلومه ده چې د قاچاقو په تېرولو کې په ما پسې څوک نسي رسېدی. او
شکه خیر، زه هم دلته د تیګو په نامه سره او سپین زر درته راباسم.
سره او شنه غمی هم یاده وکنه، هغه کې پیسې جوړوي.
الوکانو ټول پټ شئ، تاسو مالې ځان نه پټ کړئ.
سمه ده، سمه ده. استاد څه خبره وه؟
مخه کېږئ، ټیټ کړئ سرونه، چې اوس به مې د دښمن نه ټوپک کار کوي.
ښه وایي، سرونه به ټیټ کړو، د قاچاقو په کار کې چیرته سر لوړې شته؟
پاڅئ الوکانو، لاړل. حالای نو راځئ، لږ زر زر شئ، همدا پاتې کارونه مو پای ته ورسوئ، بیا ځئ نو خپلو سمتو ته. هو رښتیا، زه هم ځم الوکانو، چې تیاره شوه.
او احمده، ته راسه، په څه لګیا یې؟
ته صبر وایي، ده ته راشه وګوره چې دا څنګه تیګه ده.
اوهو، دا څومره رڼا کوي.
ته صبر چې زه استاد ته غږ کوم، هغه به یې پیژني. استاذه،
استاذ هم لکه چې لاړه.
هو لاړه. خیر، سبا سهار په وخت راځي، بیا به ورته وښیو.
خدای خبر که زه تر سبا صبر وکولی شم. تاسو راشئ چې دا تیګه په زوره وباسو.
ته ودرېږه چې ستا صبر نه ورته کېږي، زه به اوس غم درته وخورم.
دا څه فکر کوې؟ په دې الوځوې؟
هو، ته راځه دې خوا چې دې اړخ ته یې ورته کېږدو، بیا به لږ لرې ورنه لاړ شو.
هغه نور کارګران څه شول؟
د استاذ خبره، هغوی خپلو سموڅو ته ننوتل.
دا ولې نه سمیږي؟ زه ښه شو، راځه دې خوا.
مګو وای دا څه کوې ته والکه؟ داسې به نه وي ګوره.
ته پرېږده ته.
نظم نظم، د سیړنو او شواهدو په اساس قضیه روښانه شوه.
قاضي صاحب، و ما خو نسیم سره هیڅ کومه دښمنی نه درلوده، اسې به د خولې ووته چې غله مغه دی.
دلاور خانه، د دې خبرو وخت اوس تیر شوی دی، د محکمې وخت مه ضایع کوه.
نه نه قاضي صاحب، ما خو د نورو په شان نسیم وهلی او ټکولی هم نه دی، دا څنګه قانون دی؟
قانون هم تا ته د نسیم د وهلو جزا نه درکوي، خو ستا هم دا یوه خبره د دې لامل شوې چې د کلي خلک نسیم ووهي. د جلسې نظم مراعت کوي، د ټولو دلایلو او شواهدو له مخې محکمه خپله فیصله تاسو د قضایي عیاد او د دعوا د دواړو لورو حضور کې زه د ابتدایي محکمې رئیس، هر یو مجرم دلاور د شرف الدین زوی چې د عمدې جرم شریک او سبب شوی، زلمی د غلام محمد زوی او عبدالخلیل د سید شاه زوی ته په دې جرم چې نسیم نامی مو د غله په نامه وهلی او ټکولی دی، خود دا چې دا وهل او ټکول د نسیم د بدن د کوم غړي د معلولیت یا معیوبیت لامل نه دی شوي، نو ځکه د افغانستان د جزا د قانون د 409 ماده د لومړۍ فقره په اساس تاسې هر یو په شپږ میاشتو حبس محکوم یاست. او ته خدای داد د اکرم خان زویم د جزا د قانون د همدې 409 ماده پر بنسټ په 6000 افغانۍ نقدي جریمه محکوم شوې. جلسه ختمه شوه.
بو د پدموشه دا څه وشول؟ په یو لغته دونه پیسې؟ شو د پدموشه دا خو لا ښه شو چې یو لغته مې والی و، کنه نور به لا څونه جریمه کېدم. اوس پوه شوم چې یو لغته 6000 افغانۍ بیه لري.
دا فکر دې کاشکې وخته کړی وای.
معلم صاحب، ښه کار دې ونه کړ، تا د دلاور خان غوندې سړی زندانی کړ.
زه رو څه کارایم؟ ما څه باندې کړی؟ خپل عمل باندې کړی دی. لږو چې زوی مې راته په خلکو ووژني.
نهیما، ته لاهور قانون ته پړو، قانون جزا ورکړي. خلکو خو په خپل سر په صحرا کې نه دی محکمه کړی.
ولې څومره مې وزور ورته وکړه چې خیر د ابرا ورکه وی نه منله.
چې ابرا ور نه کړه، هغه خپل کار دی.
زما هم دا وایم، ښه خیر نه پوهېږم معلم ګل آغا، چې قصد یې واخیست او که د ځان قصد ته برابر کړه.
نهیما، که یې قصد ګڼې که انتقام، خو دا د ټولو لپاره ښه دی. نور به څوک داسې په ناحقه خلکو ته جزاګانې نه ورکوي.
ګل آغا، په هغه لښتي کې چې اوبه تلي بیا ځي، دلاور لالا به مې بیرته کلي ته راشي.
آخر به په گیر راشي. ها خیر.
ناسیما، ناسیما، تا ته لکه چې حرامه ژوند خوند نه درکوي. والکه دې رنګ ته دې وګوره. السلام علیکم.
وعلیکم السلام جماله. نه و نه شو، دا اسلامی خو نه پرېږدم. پلار زما سره په ناحقه دښمني وکړه.
ناسیما، دا کارونه تا سره نه ښایي، دا بې ځایه کارونه پرېږده. ته د اسلام سره په څه دښمني کوې؟
زه پوهېږم چې په څه.
ګوره ناسیما، اسلام خپله د دلاور خان له لاسه کور پرېښود. کومه جنۍ چې د اسلام خوښېده پلار یې ورته ونه کړه.
زه خو اول په دې خبرو خبر نه وم، خو کله چې ما هماغه جنۍ وغوښته ما سره یې دښمني شروع کړه.
د خدای په لیاد ناسیما، خپله دې ویل کله چې ته له ګلالۍ سره نامزاد شوې اسلام کور او کلی پرېښوده نور لاړ.
زه یې په ټول کلي کې وشرمولم. اوس ټول خلک خبر دي چې د اسلام پلار په ما د غلا تور لګولی او ګلالۍ د اسلام خوښه وه.
نسیما، خو خدای ستا مغزه کار نه کوي، لیوانی شوې؟
او زه لیوانی شوی یم؟ لیوانی په هېڅ هم نه پوهېږم. خدا راته ووایه چې ته ما سره درېږې او که نه.
زه درسره یم او له خپلې وینې نه هم درته تېر یم، خو ته داسې کار کوې چې
زما د وینه په کار نه ده. که ملا را سره تړې نو د موټر سکل کلي دې راکړه.
ناسیما، په دې کار سره ځان خرابوې. ګوره
بس پرېږده چې نور هم تباه کړم. الا راکه د موټر سکل کلي دې راکړه.
ناسیما،
د اوسېدو ځای خو نه دی راته معلوم. منطقه یې راته معلومه ده، لټوم یې د اسلامی.
چې چیرته به ولټوې؟ هغه له خپلې کورنۍ نه ورک دی، ته به څنګه پیدا کړې؟
درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن جمعه او د روژې د مبارکې میاشتې دویمه ورځ ده. ستاسې د روغ صحت له هیلې سره د یو کلي زر غږونو ډرامې اړوند ژوندی بحث پیلوو. موږ په تېره خپرونه کې د ټولنې د پوهاوی او حق غوښتلو لپاره د مدني ټولنې په رول له مدني فعال او له هغې مخکې مو له حقوقدان سره خبرې وکړې. خو په ټولنه کې ځینې موضوعات شته، لکه په ډرامه کې مو چې واورېدل چې نسیم په یو نه یو ډول مخکې له دې چې قانون پریکړه وکړي د دلاور خان او اسلم څخه د غچ اخیستلو په لټه کې دی. تاسې اوریدونکي په داسې حالت کې څه کوئ؟ څه کول پکار دی؟ یو بل ته د بخښنې اجر څومره دی؟ او دا چې د روژې مبارکه میاشت ده، موږ باید په ټولنه کې یو له بل سره څنګه اړیکې وساتو؟ په دې اړه د کابل پوهنتون د شریعتو د پوهنځي استاد محمد شریف عمرزی سره خبرې کوو. زه یوسف زدران یم او په تخنیک کې رامین کاکړ همکاري کوي. ښاغلی عمرزی صاحب، ستړي مشي، خوشحاله یو چې تاسو سره په خبرونه کې یې.
بسم الله الرحمن الرحیم، تشکر، مننه. زم خوښیم چې مننه کوم سلته زم راو بللم او زم په خپل وار سره ټول د ازادي رادیو ټول درنو اوریدونکو ته د روژې مبارک میاشتې مبارکي وایم او د ټول عالم اسلام لپاره مبارکي وایم. دیدی مبارک
ډیره زیاته مهرباني. خغلی عمرزی صاحب، اوریدونکو د موضوع په اړه ستاسو پیغامونه هم اخلو او پروژه کې نور خلکو ته څه وصیت کوي په دې اړه هم خبرې کوو. شمیرې مو دی 0999235540، بل شمیره 0992025550. خغلی عمرزی صاحب، مونږ تیر ورځ د روژې په فضیلت خبرونه درلودینن، په یو بل اړخ کې ستاسو نظر واخلو. هغه دا چې پروژه کې د انسانانو ترمنځ د عفو حس باید څومره پیاوړی وي، یو بل سره څنګه اړیکې وساتو؟
پر ځای پوښتنه ده، اصلا اسلام د مساوات، برابري او د عفو درگذری دین ده. هغه که په روژه کې وي او که پرته له روژې نه وي، په ټول وختونو کې خپل پیروانو ته په دې باندې امر کوي چې دوی یو بل ته عفو وکړي، یو بل ته درگذری وکړي. الله رب العزت په قرآن مجید کې فرمایي والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. بهترین خلک هغه دي چې خپله غصه خوري او خلکو ته عفو کوي، خلکو ته تیریږي. نو اسلام د درگذری دین ده، د تیریدنې دین ده او د عفو دین ده. که چیرته یو څوک یو جرم مرتکب کیږي، نو هغه ته د جزا ټاکل شوی دی. خو خبره دا ده چې بهتر هم دا ده چې عفو وشي یو بل ته.
او مهرباني خالی عمرزی صاحب، موږ سره ګڼ اوریدونکي هم اړیکې نیسي، هغوی هم اتمن څه ویل غواړي، نظر یا پوښتنه شریکوي. لومړی اړیکه محمد عارف سلطانی را سره نیولې. مهرباني محمد عارف، خوشحاله یو تاسو په خپرونه کې را سره، ستړي مشي، ښه روژه ولرئ. مهرباني نظر. خیر اوسې. مهرباني
ډرامه خو ښه وه، ډېره ښه ډرامه وه. او ما دغه دغه دی لکه چې موضوع دا مثال په ټولنه کښې عدالت خپلی شي. نن چې په افغانستان کښې دومره ناورین رامنځته شوی، دغه ناخوالې رامنځته شوي دي، دغه د نه عدالت شتون دی چې عدالت په ښه ډول تر کېږي. قضایي ارګانونه خو فساد کښې موجود دی. که چېرې عدالت په ښه ډول تطبیق شي، د ټولنې نظم به په خپله برقراره شي. هر سړي ته به ډېرې دغه جزا ورکول شي، په خپله په ټولنه کښې نظم برقراره کېږي. نو هېڅوک بې له د قانونه چا ته جزا ورکړي. ځکه
او مهرباني ستاسو نظر و. خیر اوسې. د ډرامې په اړه و، او دا چې عدالت باید پلی شي د ټولو افغانانو غوښتنه همداسې ده. بل اوریدونکی هم اخلو. ښاغلی استاد مهرباني، تاسو اړیکه زموږ سره وصل دی، خپل نوم ووایئ، کوم ځای نه اړیکه نیولې؟ بلې،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جوړ پخیر.
خیر اوسې. مهرباني مهرباني، نوم دی؟
نوم مې نبیله ده، د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ اوسېدونکی. له مېلمه سره مې یوه پوښتنه.
او مهرباني، ما هم همدا فکر کوو چې نبی الله دی، ما چې غلط نه شم، ځکه ما ونه ویلې. مهرباني.
بلې، مننه زبران صاحب. له مېلمه نه مې همدا پوښتنه ده چې څوک په روژه مبارکه کښې غلا وکړي، ایا نو تر هغه وخت تر چې څو روژه نه وي، تر هغه به یې زیات خدای پاک په څو برابر څو کې سبې اضافه خدای پاک دې زاور
خیر حسین بیول زم استاد درته جواب درکوي استاد مهرباني
نبی الله خان ورور روزه د کې ثوابونه سیدی دا فرض د نفل او نفل د فرض او پندازه ثوابونه لري پکې او فرض اویا برابر زیاتیږي او اصلا خبره ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي سه پر روزه کې د روزي اصلي حقيقي هدف او مطلب د روزي دانه ده سه یو سړی یو چه دی نه خوري چه دی نسکي د روزه ده بلکه د بخاری شریف حدیث ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه اغه څوک چې دروغ نت پریدي او عمل کول پدی باندې نو الله رب العزت ایس حاجت او ضرورت نشته پدی کې چې دای خړل او ځخل دا ترکی نو اصلا علما وایي چې دغه قول زور د دروغ ویل چلته ذکر کړی دی دینه مراد ټول گناهونه دي نو هغه کغلاوی غلا خلا گناه کبیره ده هغه په هر وخت کې گناه کبیره په هر وخت کې گناه کبیره ده خدا دې چې پروژه کې هغه دی روزي هغه اصلي ماهیت هغه د روزي هغه اصلي شکل هغه سکوم عبادت ده هغه عبادت به نه پات کیږي
مهرباني
نو پروژه کې به لدی ټول شیانو ناوړو اعمالو نه بزان ساتي او لدی به اجتناب کوي
او مهرباني بل اوردونکو هم اخلو خپل ځان معرفي کوي او لکم زنه مړی کوي ولې مهرباني توخی صاحب لزابل نه دی مهرباني زابل سے توخی صاحب ستړی مشه
خیر دی مبارک ترته وایم
خیر اوسه مهرباني خیر مبارک تاسو ته په دې امید په خیر تیر شي او عبادت پکې وکي مهرباني زمونږ خبرونه باندې او نن په دې خبرې کوو چې یو بل ته دعاف وي هیڅ باید څنګه وي یو بل سره اړیکې څنګه وي مهرباني
مننه وختي هم روزه خو یو ډیر مبارک میاست او ټول مسلمانان باید د دې قدر او عزت وکړي او موږ یو د بل باید هر وخت په سر وکړو هر څوک چې څوک مکار دی یو سی ای توک زهر کړی باید هغه هم تاسو دی یو غاړی او بده هم باید راپورته وکړي او پروزه کې خاص یو مبارک میاست باید مو ټول اندامونه باید روزه ونه سي نه یوازې د خپل خوراک څخه خبر ورو یا له څخه خبر باید د سترګو او د ټول اندامونه باید روزه وي نو به دا روزه مکمل سي او مو
تخی صاحب خیر صاحب ہم دے موضوع باندھے استاد محترم
غریبان سر باید دا شان ور کو سی مشکل وطن کی ولو یا پتن کی ہم سایا ولو دا شان ور کو سی هغه نه لري او د کوچنیان له خپل کوچنیانو څخه کم و نه بول او هغه ته روزماتونه ورکو
خیر حسین دا نظر
دم نو استاد نظر راني په حق له ام کچ څنګه دا چې عدالت په لیسې له کوم څه وسپړ رامه کې په لیسې نو په موږ وطن جوړ خو بد بختانه چې موږ په محاکم او موږ په دوریرو کې هیڅ عدالت نشته موجودین یو بنګ اقلا بس له کیزو زرو افغان ولې تر ټولو افغانې کور کې قدرت په بازی له تاسو قدرت دی او ماموریت کې راځي او هغه دې په غاړه نه دا ټول کې بس رښتیا دې په او ستر خدای دې وکړي چې موږ وطن را روح او موږ مثلاً د دې د وطواني چې موږ ته وطن کې اداري فساد ورکړي
ډیر زیات مهرباني امدا دعا به ټول کو ډیر زیات مهرباني غلی توخی صاحب د دواړو موضوعات په اړه ستاسو نظر مونږ خپور کو مهرباني ستاسو نظر او خیر اوسه یو بل اوریدونکو هم اخلو مهرباني تاسو کوم ځای نه مړی کني ولي او نوم کوم څه ده
السلام علیکم
وعلیکم السلام ستړي مشه مهرباني مننه اتمن زمونږ موضوع او خبرې په مهرباني ستاسو نظر
موضوع مې الله باور د لاخرو او صبر دی ما بولک مې سارو د شایدا په حساب دا شایدا دا غوړم د قانون دا ټول داس نه د ټول د نسان دی پورا یو هغه دا رجا چې دا د نسان دی پورا ډیر وخه لري چې نسان به دا غره کم دا ژوند وکي په غره کم دا دی پر غری وکي د هر وخت نه بعد ښه خاطره ولري ځکه چې
مناسب وخت نه دی چاړي کې سره وساتي خبرې سره وکړي یو بل سره عبادت ته په ګډه لاړ شي یو خو وخت نه دی بله زمونږ اوریدونکو اړیکه وشلی دا خغلی استاد محترم رجا یو خو وخت نه دی چې بل سره اړیکه وساتو یو بل سره خبرې پیل کړو کچیر دو مودو یو بل سره وقدا لرو
اول نه اصلا دا خبرې تر کول خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم منع کړی چې مسلمان لپاره جائز نه ده چې یهجر اخاه المسلم فوق ثلاثه ایام سی خپل مسلمان رور زیات لدری ورځونه پریږدي نو دا مسلمانان ترمنځ به واقعي یو مینه محبت وي الله رب العزت قران مجید کې فرمایي سي محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الكفار رحماء بینهم دی آیت کې الله رب العزت دی ته اشاره کړې ده چې مسلمانان به خپل منځ کې نرم زلون والا وي او یو په بل بره هم وکي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا د ټول عالم انسانیت لپاره یو لارښود و او د ټول عالم انسانیت لپاره راغلی ده وما ارسلناک الا کافه للناس د ټول عالم انسانیت لپاره راغلی ده او ما ارسلناک الا رحمت للعالمین نبی کریم صلی الله علیه وسلم رحمت د ټول عالم لپاره و د ټول عالم انسانیت لپاره و نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ترحم باندې دا امر کوي د مشرانو کشرانو ترمنځ اړیکې روابط نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي سي زمالو امت نه نه دغه څوک چې په د مشرانو احترام ونه کوي په کشرانو شفقت ونه کوي
خیر سه د ورزګان یو بل اړیکه خلو نو مچې دی مهرباني بلې تاسو اړیکه زمونږ سره وصل ده مهرباني
السلام علیکم
وعلیکم السلام ستړي مشه
سالي جوړه په خیر یې
خیر سه مهرباني
نظر مو دا غدي چې به یې په دغه ورځ مو باندې کې کتلو په خوابه دي کتلو په خوښي دا هیڅ سره خوشاله سي هیله ده چې دغه ټول مسلمانان په دغه مبارک میاشت د روزیه یو څه په خوشحالۍ سره تیر کړي او دغه مشکلات له مابین سره وګورئ چې یو بل سره خوابه دي زړونه په خوښي دا هیڅ سره خوشاله اوسې چې ټول مسلمانان مبارک میاشت په خوشحالۍ په ترتیب سره تیر کړي نو پاک الله جن خوابه دي چې کوم رسول جن خوابه دي او دا یې شپه خوشحالي یې کړې چې نو ما نظر دا غدي بس نو دا ډرامه چې دا مهمه ده
ډیر زیات مهرباني خیر اوسې تاسو له تعریف نه او نظر نه مو بل اوریدونکو مخلو شاید ورسته اوریدونکو مهرباني تاسو نوم کوم زنه مړی کني ولي
وعليكم السلام حسن يا سرشتري
وعليكم السلام خیر اوسې نوم مو
زمي ابي الله جان اجي زه درو
خیر سه ډیر په خیر راغله من لجن مهرباني مونږ په دې موضوع خبرې کوو چې یو بل ته عفو او څنګه روجه تیر کړو یو بل حقونو څنګه درناوی وکړو په دې اړه تاسو نظر او که پښتنه لري پښتنه
ډیر جاته مننه بس کوم ته سره هم لري او په سره دې زماده خو د خپل کو نه د افایې چې دلته دې په درې وا چې سوي دي ټول مسلمانان دا چې دلته څوک نه وو د وکیل په دی وطن کې مونږ خلک په دا کې بیا دومره یو مانه خا چې په قانون باندې نه شروع د عصبت دغه پورته پورته کې مونږ غوړې باندې نه څه په کور له داش په دغه کې ورته کوي دا په سره په سره په ټولې
تاسو आवाज ستاسو आवाज نسبتا لیک خراب دی خیر ستاسو نظر من خبر کو ډیر زیات مهرباني خغل عمر زی سب یو سوال چې ډرامې اړوند دی او نسبتا د موضوع سره اړوند دی کدریم نفر د چا په بد نیت خبر وي په دی وخت کې د اصول مخې دغه مکلفیت شه چې باید څو وکړي څوک چاته بد رسوي په دی اړه باندې
اصلا خبر ده چې کتمان د جرم ده چې کله یو سړی په دې باندې پوهېږي چې یاره دغه اراده خرابه ده یا مطلب یو جرم دی ده په مخ کې یو نفر د جرم مرتکب کیږي نو باید حکومت ته خبر ورکړي او هغه کشفي ارګانونو د په جریان کې واچي سي یاره دغسې یو ستونزه موجوده ده او بل یو موضوع دا ده چې که چېرته یو څوک خبر وي چې یو چاته تکلیف رسوي نو علما وایي چې دغه وخت دا په غیبت کې په څو شیان نه راځي یو دغه وخت په غیبت کې نه راځي که یو نفر د هغه په غیاب کې او ده سره خبرې کوي او نو دا ورته وایي دی تر خبرې سي یاره دغسې اراده یې خطرناکه ده نو دا په غیبت کې نه راځي نو دا مثلا نه ده
او ډېر زیات مهرباني په همدې اړوند چې د روژې په مبارکه میاشت مو خبرې کولې او دا چې غیبت ونه کړو او نیک عمل وکړو د موضوع م همدې اړوند وخیر اوسې استاد تاسو نظر موږ واخیست او د اوریدونکو ګڼ نظرونه موږ په خپرونه کې شامل کړو نو د خپرونې وخت تقریبا پای ته رسیږي موږ په دې خبرې وکړې چې یو بل ته عفو څنګه وشي د روژې کې یو بل سره اړیکې څنګه وي او مسلمانان یو بل سره په څه خبرې وکړي په دې هره جمعه د خپرونه خپرېږي د اتنیمو بجې نه نیولې تر نهه بجو پورې او همدا ډرامه تاسو دوشنبه پورې هم اوریدل شي بیا موږ ته په 0 شپږ نوي 0 شپږ 0 شپږ شمیره باندې غږیز پیغامونه هم پرې خودل شي چې